په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو چې یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د وریه حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپریږي. خبري برخه هم لرو چې تر خبرونو وروسته راپورونه معرفي کوو. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرماغا به د کابل د دورځني سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبري وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د ده پټکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نري رنځ یا تبرکلوز 80,000 پیښې ثبت سوي دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 24مې یا د نري رنځ په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رنس مونږ اصلا په دوه برخو ویش شوې د سږو نری رنس او یو د سږو څخه د باندې مونږ زیات تاکید په سږ نری رنس باندې کوو چې هغه متصف د ټوخي سره ده. ټوخي سره بلغم وي، اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی. ټوخی سره بلغم کله کله وینم وي او مریضان بې اشتهایي، وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزن وي. او یو ډیر مهم علامه دا ده د شپې لخوا په یخ هوا کې وي خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنس د 15,000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګه وایي په افغانستان کې د نری رنس د تشخیص 3,000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره سوي دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې دغه بند اوبو د خوشې کېدو پر مهالویش خبري وکړي. ویل سوي دغه مهالویش له مخې به د زرنج ښار او ټولو ولسوالیو کرنیز مځکې خړوبې سي. په نیمروز کې کمال خان بند د افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې ټولنې پرون وویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلابند کړي دي. تر اصل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاری ډله حماس یو تروریستي سازمان غني. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر روختونونو او د روختونونو په شاوخوا کې خپل چاپی زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنگلي پر روختیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روختونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو ږغونه هم اوریدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل سوو شمیر 130 ته زیات سوی دی. مخکې دغه شمیر 133 و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل سوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د دوه شپېتو مړو هویت تر اوسه تثبیت سوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي. د برازیل خبري اژانس اجنسیا برازیل پرون یکشنبه د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې له دې جملې 12 کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او 8 نور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړه سوي دي. د شنبه پورز سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او مزکی شویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 15400 کسان خوندي ځایونو ته لېږدول سوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره سوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه شارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیسو ویلي دواړه کسان په ډزو وژل سوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیسو ویلي دوی د سانت ویسیتي د 28 کلنې شاروالې ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړي دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو پر وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوید. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي، خو د نوروز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري یا حمل له لومړۍ نیټې د غوایي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 16,15,000 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,90,000 تومانو تبادله کېده. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. د او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورسئ. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د کارګرانو ملي ټولنه د بې ځایه سویو او نویو راستنیدونکو لویه ستونزه وزګارتیا بولي.
واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
که په افغانستان کې پر نجونو او د دوی پر تعلیم او تحصیل فشارونه دي، په رواندا کې یوه بنسټ افغان نجونو ته د بورسونو د ورکولو اعلان کړی. په بل راپور کې اوري چې په ننګرهار کې د خبریالۍ په یو روزنیزه دوره کې د نجونو د ګډون مخه نیول سوې ده. په غزنی کې د دنګو برجونو د جوړونې پر دود هم راپور خپرو. د هموري چې په غزه کې وضعیت کړکېچن دی او خلک غوښتنه لري چې د ملکانو خوندیتوب ته دې پام وسي.
پرېږده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکي ووژنې او ورڅخه بېغمه سي. موږ خو بې ځایه سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلو پورې نه یو تړلي.
ومه ورځ پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو یو ټولنه وی نن سبا وزګارتیا د کورونایو بې ځایه سویو افغانانو تر ټولو جدي ستونزه ده. د دې ټولنې په وینا د دوی یو سروې ښیي چې د اکثرو دغو کورونایو وضعیت ناوړه دی او د دوی ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي دوی له داخلي بې ځایه سویو او نویو راستنیدونکو افغانانو سره یوه اندازه مرسته کوي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه د سلګونو زره داخلي بې ځایه شویو افغانانو لوی ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي. د دې ټولنې په وینا لکه چې له گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ډلې اخراج لړۍ پیل شوې، دغه ستونزه لا پراخه شوې ده. په ننګرهار کې د دې ټولنې د مشرتابه یو غړي میراغا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد شار د وی سروې په باب وویل.
په دغه اوس وختو کې په جلال آباد کې د داخلي بې ځایه شو کورنۍ تقریبا تر 3000 فامیلونو یو سروې تر سره شوله چې د دې سروې کې هم په خپل هم موجود ما. نو د اکثرو کورنۍ اقتصادي وضعیت چې موږ ولیدلو نږدې نه ورسره پوښتنې وکړلې ډېر په بد حالت کې دي. واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او 5.3 میلیونه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي دي. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو د ډله ییز اخراج لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاند کارولاین ګلوک وایي دوی د داخلي بې ځایه شویو ترڅنګ له دغو استل کېدونکو افغانانو سره لازم مرستې کوي.
We're helping refugee returnees from Pakistan with cash assistance.
مکلهغه کډوالو سره چې له پاکستان ستنېږي نقدي مرستې کوي او د خوندیتوب خدمات ورته وړاندې کوي. د غرض دوی ته له خوندینې ولې ترسېږي کلینیکونو پورې اساسي خدماتونه هم برابروي. په هغه ساحو کې چې دوی ورته ستنېږي ورته د معیشت خدمات هم وړاندې کوي. یو انیسیار د ستنېدو او اتغام د ساحو نمرېتوب مشخص کړي. د هغه ساحې دي چې ډېر راستنه شوي او بیزای شوی افغانان پکې ډیر دي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد چیرم یش ویلی و چې له نومبر میاشتې راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیه تر 800 ډیر افغانان یا په خپل خوشه یا په زور افغانستان ته ستانه شوی دي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی خو زیاتې بیزای شوی کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپل اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره زړه نه شکوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پایل سره سم یو شمیر بنسټونو د نجونو لپاره د ښوونیزو بورسونو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. د دې ډلې په روانډا کې د سولې ښوونځي او انار اکاډمي په دې وروستیو کې په دې برخه کې خپل همکاري اعلان کړې ده. ځینې نجونې زده کوونکي او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې اړتیا ده په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پایل سره سم یو شمېر بنسټونو د انجونو لپاره د ښوونیزو بورسیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. له دوی یوې په روندا کې د سولې په نوم ښوونځي د افغانانو لپاره فعالیت کوي. د شته ښوونځي به څومره زده کوونکي جذبوي شمېر نه دی خودلې، خو ویلې دي چې د 2023 تعلیمي کال لپاره باندې زده کوونکي ومني. دا د ښوونځي بنسټي خودونکو شبانه بستی چراسخ د شنبې پورس په خپل اکسپان لیکلی دی چې لا تل سکلونو کم عمر جنې کولای شي چې د جون تر 15 پورې خپل غوښتن لیکونه واستوي. په ورته وخت کې د انار پونو اکاډمي خبر ورکړی دی چې یاد غیر انتفاعي سازمان د ښوونځي ولا پرانیستلو او نوې تعلیمي کال له پیل سره په یو وخت د وري په څلورمه لښبګم ټولګي پورته د 200 زده کوونکو پښتون کې آنلاین آزمایښتي پړاو پیل کړ. د یادې اکاډمۍ په ویبپاڼه کې راغلي د کشمیر نجونی د یادې اکاډمۍ د داخلي کمیټې لخوا او لوړاندې د ټاکل شو معیارونو پر بنسټ لا زرو ډیرو غوښتونکو لا منځه ټاکل شوې دي. خو لزده کړې و به برخه شوې انجلۍ چې نه غوښتل نوې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې د دا ډول زمینو درامت سکیدو هر کلی وکړوي ویل دا بسنه نه کوي او په ټول افغانستان کې باید لښبګم ټولګي پورته خوانزي د ټولنجونو پر مخ پرانیستل شي.
دوه سازمانونه چې غواړي دینجونو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړي او په خیال می چې دا سازمانونه هم اکثریت له هیواد څخه بهر دي، نو زه فکر نه کوم چې دا ډیر زیات کټه وروسی.
اخوا په پاکستان کې د افغان خوځو د ازادۍ غورځنګ لسته کړو د نجونو د بې برخه کېدو د پرله پسې دریم کال په تړاو له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان خوځو د وضعیت په اړه بې تفاوته پاتې نشي. یاد غورځنګ د وري په څلورمه پر خپل اکسپانې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دغه غورځنګ یو شمېر غړي په یو پوښل شوي ځای کې اعتراضي شعارونه ورکوي. د دوی له ډلې یوه یې پرېکړه لیکلولې چې یوه برخه کې وایي
کنړۍ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه بې پروايي وکړي او له پاتې وغورځوي د افغان ښځو راتلونکی به په بشپړه تیاره کې ډوب شي. په دې سربېره ویلای شو تر څو چې زموږ په هیواد کې د طالبانو د پوهې ضد رژیم حاکم وي خزی با یو شی به هم یارم او خپل بنسټیزو حقونو څخه برخمن نه شي
برخوردار نه خواهد شد.
د پداسال کې د چواد افغانستان په سلو سیمو کې نوې تعلیمي کال تیرونه لښبګم ټولګیو پورته د جنونو لګډون پرته پیل شو. کڅم په افغانستان کې د جنونو پر زده کړو د محدودیتونو دوام بل لپاره خو نړیوالو خبرګون سره مخ شو. خو د طالبانو حکومت دغه بندیزونو د لری کولو لپاره د خپل پریکړې د بدلولو لپاره اقدام نه دی کړی. په 2020 کال کې د طالبانو ل بیا ځلې واکمنې وروسته هغوی پر خو جنونو د یو شمېر نور بندیزونو لګولو ترڅنګ جنې لښبګم ټولګیو پورته لزده کړو باندې کړی او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې د دوی پر مخ د پانتونونو دروازې هم وتړلې.
مومر دل چی په افغانستان کې د جنونو پر تعلیم د طالبانو له فشارونو سره جوخت ځینو هیوادونو او بنسټونو جنونو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو اعلان کړی دی. بلخ په نګرهار ولایت کې ځینې نجونې وایي چې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو دوی ته د خبریالۍ په روزنیز پروګرام کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. دغه پروګرام مسؤلانو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. خو په نګرهار کې ځایي طالب چارواکي دا ادعا ردوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په دنګرهار ولایت کې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالۍ په ودرې میاشتنی ښوونیز پروګرام کې د نجونو ګډون منع کړی دی. هغه نجونې چې په دې پروګرام کې له ګډون څخه منع شوي وایي چې دغه پروګرام د همیشه بهار راډیو ټلویزیون لخوا پیل شوی و. له دغو نجونو څخه دوه وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه. ازادي راډیو ته یې وویل
دفترونه بند شو، مکاتب بند شو، پانتونونه بند شو. زه غواړم چې یو تکړه ژورنالیزم شمه. نور هغه هم طالبانو اجازه ورنه کړه، بندې کړل.
د همیشه بهار رادیو ټلویزیون یوې سرچینې د نوم او غږ د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د دوی د خبریالۍ پروزنیز پروګرام کې یوازې 15 هلکانو ګډون کړی و، ځکه په ټوکو نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه روزنیز پروګرام د تیر کال په اګست میاشت کې د 15 هلکانو او 13 نجونو په ګډون پیل شوی و چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د مسؤلینو لخوا ودرول شو. خو سرچینې زیاتوي چې اوس طالب چارواکو د نجونو له حضور پرته د دغه ښوونیز پروګرام د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس محمد زید وفا دغه ادعاوې ردوي. خو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صدیق الله قریشي بدلون وایي چې په دغه ولایت کې د خبریالۍ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه د ښځو او نارینهو لپاره منع شوي دي.
اصل کې موضوع دا ده چې هغه کورسونه چې هغه د ژورنالیزم دپاره درې میاشتې یا دوه میاشتې زده کوي ټولو دپاره منع دي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي. هغه تشخیص نشته، نو هم په دې خاطر منع دي چې دوی بلته پکې د ژورنالیزم کوم پوهنځی ده هغه نه وایي. نو هر سړی کوشش کوي چې لنډمهاله زده کړې وکړي، درې میاشتې نور ځان ته ژورنالیز.
د خبریالانو د روزنیز پروګرام مسؤلین وایي چې دغه پروګرام د شمه دوره شاوخوا دوه اونۍ مخکې پای ته ورسېده او تر اوسه له دې پروګرام څخه سلګونه هلکان او نجونې فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په ننګرهار کې د خبریالانو پر روزنیز پروګرام کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی چې په اروپا او شمالي امریکا کې میشتو افغان خبریالانو د وري په دوهمه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې طالبانو په 1402 کال کې د رسنیو چاپیریال نارینهو ته ځانګړی کړی او د ښځو غږ د کارکوونکو او مخاطب په توګه د طالبانو د فرمانونو پر بنسټ په ملي او سیمه ییزه کچه غلی شوی دی. د دې اعلامیې له مخې د رسنیو د څه باندې 2000 ښځینه کارکوونکو له ډلې څخه هیڅ یوه یې او یا څو تنه یې دا مهال تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت لخوا په رسنیو کې د ښځو پر کار کولو د نورو بندیزونو سربیره تیر کال په هلمند ولایت کې طالب چارواکو د دغه ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز ولګوه. دغه شانې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې ښځې او نجونې د دغه ولایت د رسنیو په پروګرامونو کې له اړیکو نیولو هم منع کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د غزې پر وضعیت راپور. پرون یک شنبه هم په غزه کې سخت جګړه روانه و او اسرائیل ژمنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل مځکني عملیات وغځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اسرائیلي پوځیانو لخوا له فلسطینیانو سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د هم تفصیل
نږدې یو اونۍ کېږي چې د غزې تر ټولو د لوی روغتون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې روغتون کې ناروغان ډیر دي او بې ځای شو کسانو پناه وروړې ده. اسرائیل تور لګولې چې په دې روغتون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون یک شنبه ویلي چې د مخکنیو 48 ساعتونو پر مهال 48 نور کسان وژل شوي او ورسره د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 2,228 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش چې د شنبه په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی و پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوګي د غزې پر اوسیدونکو سیوري غوړولې. هغه په غزا کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو يرغمل شو د خوشکېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر لومې نیول شوې دي. اياد المقدمه د غزې له تللهوې سیمه څخه په النجار روختون کې پناه اخیسته. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په کار د ملکيانو خوندیتوب ته پاموشي.
پریر ده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکی ووجنه او سره بيغمه سي. زموږ هیڅ کار ورسره نسته. موږ خو به ځای سوي کسان یو. د دغه ماشمانو څخه ګناه ده. موږ لختای پرته په هیڅ ډلې ټپل پرې نه یو تړلې.
پرون یک شنبه هم په غزه کې سخت جګړه روانه و او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ ځپلې غزې ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوستې لری کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوډ برنیا د شنبه ناوخته له قطر خپل هیوادونو ته روان شول. دوی په غزا کې پر لنډمهاله اوربند يرغمل شوو پر خلاصون او نور مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لقبل یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکی ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل پانتون د یو سابق لرونکو استاد محمد ظریف تنیوال جنازه پرون په خوست کې خاورته وسپارل سو. نوموړی استاد درې د شکل مخ کې کابل پانتون کې د پوهاندی علمي رتبه تر لاسه کړې و او د جغرافیه د علم اړوندې 250 عنوانه بیلابیل کتابونه او مقالې لیکلي دي.
د کابل پانتون د زمک پوهنې پوهنځي پوهانی استاد پوهان محمد ظریف تنیوال د 20 کلنۍ په عمر وفات او جنازه د مارچ په 23 په خوست کې خپل پلرنۍ هدیره کې خاور ته وسپارل شو. نوموړي چې په بلجیم او نورو اروپایي هیوادونو کې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې وي د جغرافیې په برخه کې 250 علمي کتابونه او څېړنیزې مقالې لیکلي او 3 کاله وړاندې د پوهاندۍ علمي رتبه ترلاسه کړې وه. د استاد پوهان محمد ظریف تنیوال په جنازه کې د دوی د سیمې د اوسیدونکو او نږدې دوستانو سربیره د دې ولایت ګڼو رڼا اندو فرهنګ پالو او د زونو پوهنتونونو استادانو هم برخه اخیستي وه. د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد اسدالله تنی مشال راډیو ته وویل چې پوهان ظریف تنیوال د افغانستان په علمي او اکاډمیک ډګر کې ځانګړی ځای درلود.
مرحوم پوهند ظریف تنیوال د کابل پوهنتون د ځمکه په ژوندنه د پوهنځي متقاعد استاد وو. دای د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو ځلانده ستوری او هغه استاد وو چې په دې ډګر کې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی او په زرګونو محصلین یې په دې برخه کې روزلی دي. په خپل بحث کې په لسګونو علمي آثار لیکلي دي چې دا نوی نسل ته به پاتې کیږي او په مختلفو پوهنتونونو کې به تدریس کیږي.
د شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد نجیب الله تنیوال وایي پوهان تنیوال د هیواد په کچه په هغو محدودو علمي کسانو کې دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د جغرافیې په اړه یې ډېر تالیفات او تحقیقات کړي دي.
اروخات پوهاند محمد ظریف ترنیوال د جغرافیه په برخه کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې د آثار لیکلې دي، تحقیقات کړي دي، سروې کړي دي، تقریبا پلس ګون مقالې کتابونه تالیفات دی لري. دی هم تصویر کېږي چې په هیواد کې دریم شخص دی چې د برخه کې ډیر کار کړی دی.
بلډوري ته خوستی روڼ اندې بیا د استاد ترنیوال د علمي فعالیتونو په خوا کې د هغه فرهنګي او ټولنیز شخصیت هم اغیزناک بولي او وایي خلکو یې خبرو او پریکړو ته درناوی کاوه. لیکوال او ژورنالیست زاید شانګار ویل
په حال صاحب ترنیوال د خدای وبخي د یو فرهنګي شخصیت او د دې تر څنګ دا د خوست په کچا دا یو متبر د قومي بشر ډیر جوهر هم پته کې کېو، ځکه په ډیرو داسې مسایلو کې چې هغه به د قبولو ترمنځ یا د خیلونو ترمنځ به ځینې ستونزې وي، د دې ملازیاتو په حل کې ډیر نقص لرو او خلکو یې خبرې ته غوږ نیو.
د پوهان محمد ظریف ترنیوال په مړینه په داخله او بهر کې میشتو یو شمېر افغان روڼ اندو او علمي کسانو پر ټولنیزو شبکو خواشینی ښودلې او د هغه مړینه علمي ځای بللې ده. د افغانستان عمومي جغرافیه، د افغانستان اقتصادي جغرافیه، د اروپا د لوی وچه جغرافیه د استاد ترنیوال هغه لیکلې کتابونه دي چې د افغانستان په دواړو ملي ژبو پښتو او دری باندې خپاره شوي دي. پوهان ظریف ترنیوال په پښتو، دری، فرانسوي او انګلیسي ژبو لیکنې کولې.
په تیره زمانه کې په غزنی او څنګلوریو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې د زیاتو برجونو جوړول رواج وو. ډېری کسان پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو. غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي، خو د دې تر څنګ د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه هم یادوي. شایست، دبدبه، ځانښوونه او ځینې نورې موخې هم وې چې خلکو به کلاوې آبادولې. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډیره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاوو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې یو، دوه، څلور، شپږ، اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو او بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دبې شوکت شتمنی مظاهر پکې خو دل کده. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو د دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان، مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسی کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي، نو دوی انګېرله چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي، یا د امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا داسې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به وي، خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کورو، د عیالو، د مال وکوي، نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوی هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د رنبای خون خان خانی دوران ولو د صاحب زاده و خون زاده معلوم ولو لوړ دوړ معلوم ولو دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډیر غټ ګندنګ کلاوی والی او په مخ به به خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غوډ د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وټلو او البته د غوډ د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
خلکو به یې کې د کول تعبیرونه کول ارجې سپلانې کې غټې غټې کلاوې وهلې او بل دا وزې دې رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې والې هغوی به ټول په یو اته په کلا په مابین کې واتو کړل وو او جومات به یې